من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. ازادي راډیو ته وګورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني سفارت ټول نه بلکې یوازې د ویزې څنګه یې بنده شوې ده. نور موضوعات هم لرو په دې یو ساعت خپرونه کې، څیړو مرکې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امریکا پاکستان ته د هغې څه د پاسه 1.6 میلیارد ډالرې پوځي او اقتصادي مرستې د ورکولو پریکړه کړې چې مخکې ځنډول شوې وه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کابینې د دریو خالی پوستونو لپاره نوي وزیران پیشنهاد کړی دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. په پایل کې ناجیا سپی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک کول به د هیڅ ګاونډي هیواد په ضرر نه وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کاندیدانو په اړه د شکایتونو شمیر 30 ته رسیږي. او د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پولې اخوا د پاکستان په خوره کې باید د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک کول به د هیڅ ګاونډي هیواد په ضرر نه وي. د دې وزارت ویان جنن موسازی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دغه خوره د نورو پر ضد وکاروي. د خبري په داسې حال کې راپورته کیږي چې ایران یو ځل بیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د دفاعي او امنیتي تفاهم لیک لاسلیک کیدو څخه اندېښنه څرګنده کړې. دغه تړون د لاسلیک کیدو په اړه راتلونکي میاشت په کابل کې یو مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره مذاکرات پیلوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پولې اخوا د پاکستان په خوره کې باید د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه د ډیورنډ له کرښې اخوا د امریکا د بی پیلوټه الوتکې له حملو سره مخالفت کوي او خی له امریکایي چارواکو غوړي چې د حملې بندې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې وویل د افغان حکومت موقف اداده چې له پولې اخوا د ترهګرو ځالې باید له منځه ولاړې شي. نوموړي وویل چې په افغانستان کې اکثره انتحاري حملې په پاکستان کې پلان کیږي. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه د شکایتونو شمیر 30 ته رسیږي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن خبر اعلان ته وویل چې له دغو شکایتونو څخه تر اوسه پورې 8 سیړل شوی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د دوګونی تابعیت په اړه د بشپړ معلوماتو نشتوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډیږي. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ل رضوان مراد ناوړی.
متحده ایالاتو پاکستان ته د هغه څه د پاسه 1.6 میلیارد ډالر او پوځي او اقتصادي مرستې چې مخکې ځنډول شو دا ورکولو پریکړه کړې ده. امریکا په داسې حال کې له پاکستان سره د مرستې کوي چې صدر اعظم نواز شریف نن واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. واشنگتن په پاکستان کې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن له وشل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له جنجال پورته کېدو وروسته اسلام آباد ته د مرستې ځنډولې وه. تمه ده چې نواز شریف باز نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سره اوس د چهارشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اوباما او نواز شریف د افغانستان د جګړې د سولیز حل په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ او د پاکستان په قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه خبرې وکړي. د ایران خبری رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحانی د کابینې د دریو خالی پوسټونو لپاره نوي وزیران پیشنهاد کړی دي. د ایران دولتي ټلویزیونونو ویل رضا فرجیدانا، رضا صالحی امیری او علی اصغر فانی د ساينس او ټکنالوژي ورزش او ځوانانو او د پوهنې وزارتونو لپاره نومول شوی دي. د ایران پارلمان چې اکثر غړي محافظه کاران دي د ولسمشر روحانی پر کابینې په لومړي سر کې سخت انتقادونه وکړل او د هغه لخوا پیشنهاد شوي وزیران له اپوزیشن سره په تړاو تورن کړل او هغوی د لویدیز تعلیم لرونکي وبلل. خو پارلمان د جمهور رئیس روحاني لخوا د 300 پیشنهاد شوو وزیرانو له ډلې څخه یوازې 3 تنه رد کړل. تمه کیږي چې د ایران پارلمان د 3 نوو وزیرانو پیشنهاد شوو وزیرانو په اړه راتلونکي اونۍ بحث پیل کړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن له روسیې چارواکو سره د خبرو په خاطر مسکو ته رسیږي. منموهن سنگ به د روسیې او هند ترمنځ په 14 کلنۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به منموهن سنگ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او هند ته د روسیې د وسلو پوځي سامان آلاتو د ورکولو په شمول به په اقتصادي برخه کې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دغه راز د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر به راتلونکي کال له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او پر سیمه د هغې د اغیز په باب هم خبرې تر سره کړي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربی نن وویل چې د سوی د شخړې د هواري په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په راتلونکي نومبر میاشت په 23 نیټه جوړ شي. د سوری په اړه له نړیوال استازي اخدر ابراهیم سره له کتنې وروسته نبیل العربی وویل د جنیوا د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول شوی، خو د هغه په وینا د دې غونډې پر وړاندې لا هم ځینې خنډونه موجود دي. لویدیز او عرب چارواکي راتلونکي سه شنبه د سوری د حکومت له مخالفانو سره ویني چې هغوی د جنیوا په کانفرنس کې ګډون ته وهڅوي. د جنیوا په کانفرنس کې په سوریه کې د روان شخړې د ختمولو لپاره د یو انتقالي حکومت پر رامنځته کولو خبرې او بحثونه کیږي. د استرالیا د اور وژنې د خدماتو ادارې خبرداری ورکړی دی چې په جنوبي نیو ساوت ویلز ایالت کې د لګیدلي اور له امله دا سیمه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل خبرداری کې ویلي تیز باد او ګرمې هوا په سیمه کې د اور د لمبو له لوړېدو سره مرسته کړې او دا په تیرو 3 لسیزو کې د اور لګیدنې بې ساري پیښه ګرځېدلې ده. د نیو ساوت ویلز ایالت په ځنګلونو کې د روانې اونۍ په سر کې لګیدلې دغه اور تر اوسه سلګونه کورونه سوځولي دي. د اوړي په موسم کې د استرالیا په ځنګلونو کې هر کال د اور لګیدنې پیښې کیږي. او د امریکا په فلوریدا کې پولیسو هغه 2 تنه قاتلان بیرته ونیول چې په جالي اسنادو له محبسه سهون خوشي شوي ول. چارواکو ویل دا دواړه محکوم شوي مجرمان چې عمرونه 34 کاله دي له کومې پیښې پرته پرون ماښام د فلوریدا ایالت په پاناما سیټي کې بیرته ونیول شول. تر دې مخکې د دواړو قاتلانو د کورنیو غړیو په یو خبري کانفرنس کې له هغوی غوښتي وو چې ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه پر توافق اندېښنه ښودلې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل به د خپلو ملي ګټو پر اساس له واشنگتن سره دا تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني سفارت ټول نه بلکې یوازې د ویزې څنګه بند شوه. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو نړیوالو سرتیرو د مسؤلیت موضوع مو له یو افغان کارپو سره څېړلې. هغه مسله چې افغان حکومت د هغې د پریکړې لپاره مشورتي لویه جرګه رابولي. ولسی جرګې په افغانستان کې د لسګونو زره جری بزمکې غاصبین پرون افشا کړل. دا کار ولې اوس وشو؟ په دې اړه مو له یو کارپو سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نن روسیې ته خپل رسمي سفر پیلوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو غازیزانو د لټې پروګرام خبرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه ځینې هیوادونو څو ځلې خپله اندېښنه څرګنده کړې، خو افغانستان به د خپلو ملي ګټو پر اساس دا تړون لاسلیک کړي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له کابله د خپل هیواد سفیر ورغوښتی څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې ورسره وکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه رد یا تایید نکړل. له بلې خوا د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې پاکستان او ایران به خپل ټولې وسې وکړي چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون د وروستي پریکړې په اړه د لوی جرګې جوړولو ته تیاری روان دی، افغان حکومت بیا هم ډاډ ورکوي چې دا تړون به د کوم بل هیواد په زیان نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو دا خبرې وروسته تر هغه وکړي چې راپور نوی ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه اندېښنه ښولې. د دې وزارت ویان جنرال موسزی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو هیوادونو له اندېښنو سره سره به افغانستان د خپلو ملي ګټو پر اساس دا تړون لاسلیک کوي.
زارات وسکی پتیرو لاسو کلنو کې ډیرو مواردو کې دغه زارات نه واسه دی وه هواد د خونه بلکې د څو هوادونو د خونه شوی دی، ولې د افغانستان دولت پر سیاست باندې تاثیر نه کړی او دا تر ټولو مهمه خبره ده. ګوندې هوادونو دی او کده سیمه لري هوادونو دی دغه فرمایشاتو د افغانستان دولت پر سیاست باندې او موقف باندې هیڅ تاثیر نه درلودلی. تر ټولو مهمه خبره ده چې د افغانستان دولت به د موافقتنامه د خپل ملي ګټو پر اساس باندې د امریکا متحده ایالاتو سره امضا کوي.
د یکشنبه پر ورځ په خبري کانفرنس کې لشاغل مستازي څخه د چینو ایراني رسنیو د هغو راپورونو په اړه هم وپوښتل شول چې د ایران ولسمشر له کابل د خپل هیواد سفیر ورغوښتي تر څو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه سره خبرې وکړي، خو هغه د راپورونو رد یا تایید نه کړل. په کابل کې د ایران سفارت هم تر اوسه د خبر پخلی نه دی کړی. ایران په تیرو دولس کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالفت شوی، حتی ځینو چارواکو یې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی دی. که څه هم اوس داسې انګیرل کېږي چې ایران له امریکا سره د خپلو ترنګلو اړیکو د جوړولو کوشش کوي او په افغانستان کې به د امریکا له حضور سره نور ډېر مخالفت ونه کړي، خو د سیاسي چارو پوهان بیا وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکایي پوځیان دي له 2014 کال څخه وروسته بیا هم په افغانستان کې پاتې شي. د سیاسي چارو یو کارپوه اجسید ودا ازادي راډیو ته وویل
پاکستان او ایران دواړه په هیڅ صورت سره خصوصا پاکستان دې کار ته غاړه نږدې، یعنی دا به په ډېرو مشکلاتو دې ته حاضر شي چې امریکایان دې په افغانستان کې پاتې. هغه دا چې دا دواړه هیوادونه فکر کوي دوی ته ضعیف افغانستان دی، افغانستان کې چار څومره جنگونه یې بي ثباتي د دې دواړو ملکو په ګټه ده. نو زه فکر کوم چې دا زمونږ خپله کمزوري ده چې موږ افغانستان د یو کمزوري هیواد په توګه چې هم ایران ته احتیاج هم پاکستان ته احتیاج او هغوی د دغه احتیاجونه زمونږ په کورنیو چارو کې لاسوهنې کوي.
پر ایران سربیره روسي چارواکو هم په وار وار ویلي چې امریکا د 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه وضاحت ورکړي. د سیاسي چارو پوهان پر افغان دولت انتقاد کوي چې په تیرو شاوخوا دولس کلونو کې یو غښتلې بهرنۍ ډیپلوماسي را مخته نه کړه چې له امله دغه ډول څرګندونو مخه نیول شوی وي، خو له دغه اندېښنو سره سره داسې معلومیږي چې افغان دولت له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدو ته ورنږدې شوی دی او په یوه میاشت کې به په دې اړه د پریکړې لپاره مشورتي لویه جرګه هم راوغواړي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د ایران په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو له اندېښنو سره سره ویلي دي چې افغانستان به دا تړون خپل ملي ګټو ته په پام سره لاسلیک کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون یو لانجمنه مسله له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو عسکرو قضایی مسئولیت دی. راځي وورو چې د کابل یو شمیر خاریان د احتمال په اړه څه نظر لري.
متقاعد ډګروال مواد اوتی ما هر طبه د خارجي په یو مملکت کې کوم جرم مرتکب کیږي نظر په قانون دی هغه کې مملکت باید عمل ته مجازات شي، باید هغه امریکایان چې پس له 2014 کال په افغانستان کې پاتې کیږي هغه باید زمون په قوانینو باندې محاکمه شي.
زمانم ډګروال او یګل صافه نو که چیرته دوی ته دغه مسؤلیت ورکړل شي دوی که هر ګډوډۍ ته لاس واچوي او د دوی نه پوښتنه نه وي د دوی نه یو سوال او جواب نه وي نو دغه به د افغانستان خلکو ته ډیره په مشکل باندې تمامه شو، د افغانستان د خلکو په زیان باندې به دا تمامه شي. نو د دې په خاطر که چیرته د قضایي مسؤلیت موضوع په ډیره دقیقه او عمیقه توګه سره وڅېړل شي نو دغه به ډیر ښه کار وي، ځکه د دواړو جوانو به هم د امریکایي سرتورو هم د افغانستان د
سردار محمد دلمند ولایت وسیدون کریم دلته په افغانستان کې موږ د افغانستان د خلکو یعنی افغانستان د قانون سره باید دوی ته مطابق دغه ورکول شي. داسې نه شي دوی دلته جنایت وکړي په امریکا کې، په امریکا کې خلاصېږي نه بندې کوي نه بل څه کوي.
له 2014 کال وروسته د جرم د ترسره کولو په صورت کې د افغانستان د قوانینو په وړاندې د نړیوالو سرتیرو د مسؤلیت په اړه مو د خلکو نظریات اوریدل، خو راځي وورو چې له حقوقي پلوه دا موضوع څه ډول ده. افغان سیړونکي وایي چې امریکایي ځواکونه عدلي او امریکایي ځواکونو ته یا نړیوالو ځواکونو ته عدلي او قضایي خوندیتوب ورکول د اندېښنې وړ خبره نه ده او هیڅ ډول ستونزه به رامنځته نه کړي. پر دې مسلې د شنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزي د عدلي او قضایي ارګانونو له یو شمیر چارواکو سره په غونډه کې هم خبرې وکړې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د دې موضوع په اړه له سیاسي څېړونکي ډاکټر کبیر رنجبر سره مرکه کړې. له ښاغلي رنجبر څخه په سر کې پوښتل شوې چې ولې ولسمشر کرزی په دې اړه د خلکو سلا مشورې غواړي.
دغه پنشه اخلي د یو وهم او ډار نه ده چې ښاغلی کرزی لري چې په آینده کې دی متهم شي په بعضي هغه کړنو باندې چې هغه د ملي ګټو سره په تضاد کې. دغه مسله هم موږ ارتباط ورکو دغه دوه اصولو ته چې یادو جانبې او یا ولاړي په عمومي او عامو قواعدو. خپل عام قواعد خو داسې دي چې د میلمه کړنې په یو کوربه هیواد کې د هغه هیواد تر قواعدو لاندې دي چې هغه قوانین کې تطبیقیږي او کوم هیواد کې چې دي متخالف کړي یا د تخلف کې له قوانینو نه. د ملي قوانینو کې دا یو اصل دی چې هغه انکار نه پذیر دی. مګر کیږي چې ټول دغه مسائل چې په عام اصول ولاړ دي تر خاص قواعد لاندې راځي. هغه وخت کې چې دوه ملک خپل منځ کې استثناءات قائديږي او هغه کیږي چې په بل رنګ دغه اصول وضع چې امریکا له جاپان سره هم داسې اصول وضع کړي دي، همداسې له کوریا سره، همداسې بعضو نورو هیوادونو سره. امریکا غواړي چې افغانستان سره هم دغسې یو معامله وکړي.
بلې رنجبر صاحب، که چیرې بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې عدلي او قضایي خوندیتوب یا مسؤلیت ورکول کیږي، د دې اغیز او تاثیرات څه دي؟
خوندیتوب که ورکول کیږي، مجرم خو مجرم دی. امریکا هم دغه چیغه وکړي چې دا که جرم کوي زه جزا ورکوم، مګر په خپل قوانینو پر اساس جزا ورکوم. هیڅ ملک دا نه غواړي چې یو مجرم معاف کړي له جزا نه، مګر موږ غواړو چې زموږ قوانین پرې عملي شي. یعنی هغه عام اصول او قواعد نه موږ کار واخلو، هغه کوم چې په ټولو هیوادونو کې دا مرولیجه دي چې د کوربه هیواد قوانین تطبیقیږي په متخالف باندې. نو اوس دا زموږ اختیار دی، زموږ ولسمشر اختیار دی او یا دغه مشورتي جرګې اختیارات دي چې دي دا منی که نه منی کیږي چې دغه دواړه اصول سره نږدې شي او هغه دا دی چې د امریکایي قوانین په دوی عملي شي موږ دا ومنو، مګر هغه جغرافیوي اساحه ته مشخصه شي په دغه دو جانبه قرارداد کې چې مثلا په اډو کې دوی تخلف کوي یا په هغه وخت کې چې یو ځای له افغاني قوتونو سره دوی په کوم جنگي عملیاتو کې سرغړونه داسې کیږي چې هغه غیر شعوري او هغه عمدینی. نو په دې باندې د امریکایي قوانین عملي شي موږ په هیڅ مشکل نه لرو، موږ ته هیڅ کوم زیان نه.
یعنی رنجبر صاحب، بستاسو هدف دا دی که چیرې له 2013 میلادي کال وروسته عملیات افغان ځواکونه کوي، نو په افغانستان کې که بهرني سرتیری امریکایي سرتیری پاتې کیږي، تخلف او جرم به هم ډیر کمی. ولی
اصلا جرم واقع کیدن چې دوی په خپل اړو کې دي او په اړو څخه دوی کوم جرم کوي، دا دوی خپل خاوره ګڼل کیږي تقریبا. ولی هغه موقتی ډول دوی تر حاکمیت لاندې راځي لکه سفارت خانو غوندې.
که چیرې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې له 2013 میلادي کال وروسته مسؤلیت نه ورکول کیږي، امریکا ټینګار کوي چې خپل ځواکونه به وباسي، په دې صورت کې به ستاسو په نظر افغانستان له څومره مهمو ستونزو سره مخامخ شي؟
زما په اند موږ ډېر لوی ستونزو سره مواجه کیږو او دغه مطالبات چې امریکایان لري د افغانستان له لوري نه هغه دومره درانه مطالبات نه دي چې د موږ ملي ګټه ډېر ضرر رسي، طبعا عدالت به تامینېږي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له 2014 کال وروسته د جرم په صورت کې د افغانستان د قوانینو په وړاندې د نړیوالو سرتیرو د مسؤلیت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د جرمني سفارت یوازې د مراجعینو څنګه تړل شوی او د بیرته پرانیستلو لپاره د دې سفارت له چارواکو سره خبرې روانې دي. څو ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امنیتي ګواښونو له کبله په کابل کې خپل سفارت تړلی. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمني سفیر ته یې د دې سفارت د امنیت په اړه ډاډ ورکړی. له کابله د احمد زبیر ژمن تر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امنیتي ګواښونو له امله په کابل کې سفارت تړلی دی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفارت په بشپړه توګه نه دی تړل شوی. د بهرنیو چارو د وزارت وایي جنرال مسازی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل د جرمني د سفارت چارواکو ورته ویلي د دې سفارت یوازې د مراجعینو څنګه تړل شوی ده. کاغلی مسازی وویل د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال به د دې څنګه د بیرته پرانستل کېدو په اړه هم د جرمني له سفیر سره خبري وکړي.
کار سفارت به هیڅ صورت معطل نه شو.
د سفارت کار په هیڅ صورت کې نه دی درېدلی. سفارت تړل شوی نه وو. نن هم ټاکل شوی چې په کابل کې د جرمني جمهوریت فدرال سفیر د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستيال سره وګوري او مونږ هیله من یو چې د جرمني د سفارت مراجعینو څنګه هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي.
خاغلی مسازی وویل افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې په کابل کې د ټولو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. څو ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په کابل کې سفارت د اسلامي ډلو د حملو د ګواښ له امله تړلې دی. جرمن چارواکو ویلي پر سفارت یې د حمله د خطر راپور د دې هیواد د استخباراتو ادارې ورکړی دی. که څه هم د دې ګواښ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو په کابل کې په ډیپلوماټیکو ادارو څو ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا ځان وژونکي او وسلوالې حملې شوي دي. د شنبه پر ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی هم په کابل کې د جرمني له سفیر سره په دې اړه خبرې وکړې او نوموړي ته د سفارت د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د شنبه پر ورځ د کورنیو چارو وزارت وایند صدیقي خبر اعلان ته ویل دا وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې ګینه د جرمني سفارت ته امنیتي خطر متوجه دی.
د کورنیو چارو وزیر هغه اطلاعات تایید نه کړل چې دوی له یوې منبع څخه ترلاسه کړي دي چې ګواکې سفارت ته ګواښونه متوجه دي او له همدې امله د جرمني سفارت تړل شوی هم دی. دا اطلاعات تر یو حده سم نه دي او د جرمني محترم سفیر ته پوره ډاډ ورکړل شو چې افغان پولیس اوس بشپړ تیاری لري.
که څه هم د افغان چارواکو له ډاډ وروسته جرمني ښایي په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي، خو د دې سفارت او یا هم د یوې برخې تړل کېدو ځینې پوښتنې راپورته کړي دي. د کار د افغان ځواکونو توانایي هم چې ورو ورو د ټول هیواد امنیت پر غاړه اخلي تر پوښتنې لاندې راوستې ده، خو افغان چارواکي دا اندېښنې ردوي او ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه په کابل کې د ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ساتلی شي.
تیره ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د یو پولیس لخوا د یو افغان ډاکټر نثار احمد د زوی د تښتونې راپور خپور کړی و. په راپور کې ویل شوي و چې د هلمند د ملي امنیت مسؤول چارواکي هغه یو نیم لک ډالر بیرته ډاکټر نثار احمد ته نه ورکوي چې له تښتونکو څخه یې وبخښي چې تښتونکو ورڅخه اخیستي دي او وروسته بیا دوی له تښتونکو څخه ترلاسه کړي دي. د هلمند والی وایي د ډاکټر نثار احمد برک د زوی د تښتونې په تور د نیول شوي پولیس له محکمې وروسته به پیسې بیرته د پیسو خاوند ته وسپارل شي. دا پیسې ډاکټر نثار احمد برک څو میاشتې مخکې د خپل زوی د خوشي کېدو په بدل کې تښتونکو ته ورکړی وي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې.
که څه هم دا ماشوم څلور میاشتې وړاندې خوشې سوی دی، خو تېره ورځ د امریکا چپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې د هلمند ځینې پولیس په تښتونو کې لاس لري او د ملي امنیت کارکوونکي هغه پیسې د ماشوم پلار ته نه ورکوي چې د تښتونکو څخه د چاپیا او تحقیقاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. د روان کال په اوړي کې په لشکرګاه کې د مشهور ډاکټر نثار احمد بارک زوی ښوونځي ته په لار ته نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شو. تښتول شوی سانلا نومیږي او 12 کاله عمر لري. د سن لاپلار ډاکټر نثار احمد بارکوی سره لدی چې د تښتونکو سره د خبرو او معاملې ټول جریان د ملي امنیت ته کارکونکو سره شریکوي، خو بیا هم اړسو چې د زوی د خوشکېدو په بدل کې 15 لک امریکایي ډالر ورکړي. د وویل د زوی د تښتونکو د اتونو پروڅخه درې نارینه او درې شجنه نیول سوي دي چې یو پکې د سمیولا په نوم پولیس دی چې د پولیسو د جنو پخوانیو مسولینو سره شی اړیکې درلودي.
دا هغه دی د لاسو معلوماتو لپاره چې تقریبا یو د بحث په نامه ویل کیږي تښتونکو احسان الله درشکرګا شار په وڅنډه کې د زړې کلا په سیمه کې ساتي او د یغ سره وهل او ټکول هم کړی دي. اوس د ماشوم د پلار او د ملي امنیت ترمنځ د هغه پیسو پر سر ناندري روان دي چې نثار احمد بارک د زوی د خوشکېدو په خاطر تښتونکو ته ورکړي دي او د دې ډلې تر نیول کېدو وروسته یو اندازه د تحقیق په ترڅ کې د ملي امنیت په لاس ورغلي دي. د ملي امنیت سرچینې وایي د دې پیسو د تسلیم صلاحیت د محکمې په لاس کې دی او وروسته له هغه به ډاکټر نثار احمد ته وسپارل سي چې محکمه د احسان الله د تښتونکو په تور نیول سوي کسان مجرم وپېژني. د هلمند والي حاجي محمد نعیم هم وایي د ډاکټر پیسې د هغه دارایي ده او هیڅوک یې نسي خوړلی. هغه ټینګار وکړ چې د تورونو کسانو تر مجرم پېژندل کېدو وروسته به ټولې پیسې ور وسپارل سي.
زما په خیال کې دوسی تر اوسه په قضا کې هم هلته کم دغل لري چې دوی خپل د ابتدایي محکمې څخه دوسی ولاړ سي په دوهمه محکمه کې په دوه هغوی دغه اصول دی چې په درېیمه محکمه کې دوی پیسې ورکوي که په دوهمه ورکوي د دوی صلاحیت دی او دا پیسې حتما د ده دی هیڅوک دا پیسې نه پټولی سي او نه ذاته مثلا اخیستی سي.
که څه هم د ښځو په شمول د شپږو نیول سوو کسانو په منځ کې یو پولیس او د پوستي قمندان دی خو د نیویارک ټایمز د راپور له مخې اوس هم ځینې پولیس په انسان تښتونه کې لاس لري. د تښتول سوي ماشوم پلار هم مني چې زوی یې د پولیسو په مرسته تښتول سوی او په یواځ کې د دوی څخه د 15 لک امریکایي ډالرو غوښتنه سوې ده.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په بدخشان ولایت کې سلګونه د بیا رغونې پروژې تر کار لاندې دي. چارواکي وایي چې د دې پروژو د کار له پای ته رسیدو سره به د دې ولایت د ولسوالیو ترانزیتي ستونزې تر ډیره هوارې شي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریند په دې اړه د راپور برابر کړی.
په بدخشان کې سلګونه د بیا رغونې پروژې تر کار لاندې دي. بدخشان چې یو غرنی ولایت دی، په پخوا کې به یې بیا رغونې ته کومه خاصه پاملرنه نه کېده، خو اوس د دې ولایت په هر ولسوالۍ کې په دا تېرو څو کلونو کې د بیا رغونې پروژې سرته رسېدلي او اوس هم په ځینو اړینو پروژو کار روان دی. د بدخشان دیوالي مرسل ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د بدخشان لرو پرتو ولسوالۍ ته غځېدونکې لارې له غرونو څخه تېرې شوي، چې په پخوا به د دې ولسوالۍ اوسېدونکي د څو ساعتونو او یا حتی د څو ورځو په تیرولو سره د ولایت مرکز سره رسیدل، خو اوس مهال دغه لارې رغول شوي او ستونزې هم مخ په کمېدو دي. ښاغلی بیدار وایي چې همدا اوس هم سلګونه پروژې تر کار لاندې دي.
بدخشان اوبو ویش ولسوالۍ لري او د نهو ولایتو په اندازه باندې اراضي لري او اراضي هم ډیره سخته، غرونه دي، نیازمندي د خلکو ډیره زیاته ده. خو بیا هم نظر په مغه مطابق د پلان باندې هر ولسوالۍ ته مساهم ورکړی دی، په زراعت کې، معارف کې، په صحت کې، پس د سړک په جوړولو کې، په مختلفو بخشونو کې مطابق د پلان مونږ مخکې روان یو. تقریبا تر اوس په سلګونو پروژې فعلا د کار لاندې روانې دي، ځینې تر بیډنګ لاندې دي، ځینې تر ارزیابۍ لاندې دي.
دیوالي مرسل وړاندې وایي چې د بدخشان مخکېنی وضعیت ته په کتو سره اوس هر څه بدل شوي او د خلکو په ژوند کې ګټلی بدلون تر سترګو کېږي.
نننۍ وضعیت د لس کاله مخکې وضعیت سره په پرتله کې بالکل قابل د مقایسې نه ده. خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کاوه، په زراعت په بخش کې، په همدې قسم په معارف په بخش کې، په مختلفو بخشونو کې خلک تقریبا 90% خلک د کوچنیو برقونو نه برخوردار دي، برق لري، نو خلک د یوې ښې زندګۍ خاوندان دي او بګم دا هم بسنه نه کوي.
په همدې حال کې د فیض آباد ښار او تر بهارک ولسوالۍ پورې هم چې په لوی ترانزیتي سړک کار روان دی، د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د دې سړک او همدارنګه د نورو بیا رغونو پروژو ته خوشحاله دي. یو تن د فیض آباد په ښار کې د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته داسې وویل: مخکې له دې څخه موږ له سختو ستونزو سره مخ وو، کله چې به ناروغېدلو څو ساعتونو وروسته حتی یو ورځ کې به د ښار مرکز ته رسېدلو او همداراز میوې او غلې دانې به مو هم په وخت ښار ته نه رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې بدخشان څو کاله مخکې یو آرام ولایت ګڼل کېده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې هم څه ناڅه امنیتي ستونزې را پیدا شوې. خو په ټولیز ډول اوسېدونکي وایي چې دوی له دولت سره د امنیت په بیا راوستو کې همکاري کوي او ژر ده چې دغه ستونزې به لرې سي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه کتلای شئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په اوسني وخت کې د ولسی جرګې لخوا په هیواد کې د ځمکې د لسګونه زره جریبه ځمکې د غاصبانو د نمونو د افشا هدف څه کېدای شي، په دې اړه د همدې خپرونې په دوام کې یوه مرکه درته خپرو. نور موضوعات هم لرو. د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام هم